د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو په مخړې د خبرونو لندیس ته
یاغیانو د حلب په ختیځه برخه کې د پنځو ورځو لپاره د عجل اوربان غوښتنه کړې ده. د ناټو عمومي منشي په وویل چې په روسیې د لګېدلې بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د موصل په ښار کې په یو روغتون قصدن هوایي برید کړی.
نن پنجشنبه ده، د 1915 کال د قوس د میاشتې 13مه ده چې د 2014 کال د ډسمبر د میاشتې 8مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو. د لرغونپوه رسول باوري سره د افغانستان د لرغوني آثارو په باره کې یو مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس پر خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سوری د هلا په ختیځه برخه کې یغیان د پنځو ورځو لپاره د عجل اوربان غوښتنه کړې ده. د سوری حکومت او روسیې د دغو یغیانو نه غوښتي دي چې د هلا په ختیځه برخه دې په بشپړه توګه پرېږدي، خو یغیان به ویلي دي هغوی تر دې دمه دې ته چمتو نه دي چې دغه سیمه پرېږدي. یغیان یوازې همدومره ویلي دي چې اوربان د زخمیانو او ملکي خلکو د وتلو لپاره غواړي. د سوری پوځ او متحدینو یو په دې تیرو دوه اونۍ کې د یغیانو په خلاف دومره زیات پرمختګ کړی چې نږدې دی ټول حلب د یغیانو نه ونیسي. داسې ویل کېږي چې یاغیان به په ختیځ حلب کې زرګونه جګړه ماران ولري، خو هغوی په اعلامیې کې یوازې د زخمیانو او ملکي خلکو د وتلو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د پیایي الوتکې د لوېدو په پیښه کې ټول 48 سپاره کسان وژل شوي دي. پولیس وایي الوتکه د چترال نه اسلام آباد ته روانه وه، خو د ایبټ آباد په یو کلي کې ولوېدله. د وژل شوو کسانو مړی روغتون ته د پیژندنې لپاره وړل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي چلان یا پیایي یویان دانیال ګیلاني ویلي دي چې د الوتکې پیلوټ د لیدونه وړاندې د هوایي ډګر د مامورینو سره اړیکه پرې شوې وه. په الوتکه کې دوه تنه د اتریش او یو تن د چین ته به هم وه. په دې لیدلې الوتکې کې د پاکستان مشهور پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې اوس یې تبلیغ ته مخه کړې وه د خپل میرمنې سره و چې دواړه وژل شوي دي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د متحدینو نه وغوښتل چې په روسیې لګېدلې بندیزونه دې په خپل حال پرېږدي. ښاغلی سټولټنبرګ چې پرون د چهارشنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې، ویل چې روسیه باید خپل مسؤلیت درک کړي.
The international community must keep pressuring Russia to respect its obligations.
نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په روسیې فشار زیات کړي چې خپل مسؤلیت درک کړي. د یوکراین په ختیځ کې امنیتي وضعیت جدي دی او په همدې خاطر په روسیې د اقتصادي بندیزونو دوام ډیر مهم دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان او ترکیې د امنیتي وضعیت په هکله هم خبرې وکړلې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری متحدینو ته ډاډ ورکړ چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې به د ناټو د سازمان سره د واشنگتن تعهد کم نشي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و چې ناټو د پخوانی زمانه سازمان دی او دا چې ځینې هیوادونه په دې سازمان کې هغومره پیسې همکاري نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ویلي دي چې د عراق د موصل په ښار کې قصدن په یو روغتون برید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړه ماران پکې پټ شوي وو. ایتلافي ځواکونه وایي د السلیم په روغتون کې د داعش وسلوال پټ شوي وو او د عراق په امنیتي ځواکونو یې د راکټونو او ماشینګنو ډزې کولې. عراقي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو نه د عاجلې هوایي مرستې غوښتنه وکړله. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې هوایي برید کې به څومره کسان وژل شوي وي. د خلیج د سیمې د ملکونو مشرانو عالی غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د سیمې د امنیتي مسایلو په باب زیات بحث شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
نشکرکم ونعلن انتهاء هذه القمه المباركه الوقت اللي
د بحرین پاچا حمد بن عیسی بن سلمان بن خلیفہ د خلیج د سیمې د ملکونو د همکارۍ د شورا د دغې و دیرشمی کلنۍ غونډې په پای کې په دغې غونډې کې د برتانیې د صدر اعظم تریسا مې نه د ګډون لکه بل ډیره مننه وکړه. د برتانی صدر اعظم می د مشرانو دغه علی غونډه ته په خپل وینا کې د ټوریزم او د ایران په باب د موجوده دوړخیزو اندیښنو په اړه کې هم خبرې وکړې. هغه د خلیج د سیمې د ملکونو سره د هغوی د دفاعي قوت په پیاوړ کېدلو کې د همکاري وعده کړې ده. هغه ویلي دي چې برتانیا به د هغې په اصطلاح په سیمه کې د ایران د تهاجمي اقداماتو په ضد د هغوی سره پوره مرسته وکړي.
او دا هم د افغانستان یو لنډ خبر. د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنۍ سروې ښیي چې د افغانستان ډیر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د 2,650 افغانانو سره د مرکو پر اساس شوې ده، نامنیو اداري فساد او بیروزګارۍ اکثر افغانان مایوسه کړي دي. په دې سروې کې چې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې ترسره شوې، 53% کې نارینه او 8% کې خزی پختل شوی دی. سروې کې 9.3% کسانو ویلي دي چې افغانستان په سملو روان دی او راتلونکي ته یې خوشبیني ښودلې ده. د سروې له مخې دا شمېر له 2004 کال راهیسې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ تر ټولو ټیټه کچه ښیي. او دا هم دوه نړیوال خبرونه. د ناټو د پاوست تر ټولو جګپړې نظامی افسر امریکایي جنرال کورټیس کپروټی وایي چې په ترکیه کې د ناکامو کودتانو وروسته تقریبا 1.5 ترکی عسکرو یا تقاعد اخیستی او یا بیرته ترکیې ته غوښتل شوی دی. په اروپا کې د ناټو د قومندانۍ دغه مشر ویلي دی چې د ترکیې د کار د نورو افسرانو کار زیات کړی او په پوځ هم تاثیر کړی. جنرال سکاپروټی وایي د ترکیې د پوځ لوی درستیز ورته ډاډ ورکړی چې دغو عسکرو سره به سمه رویه کیږي، خو هغه بیا هم د دې عسکرو د کورنیو او د هغوی سره د حکومت د چلند په هکله اندېښنه ښودلې. او روسي خبر ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جان کیلی د کورنی امنیت وزیر ټاکلی. د ښاغلي ټرمپ د واک د انتقال د ټیم چارواکي وایي جنرال کیلی په دې خطر ټاکل شوی چې د غیر قانوني مهاجرینو او تروریزم سره په مبارزه کې د منتخب جمهور رئیس کړې ژمنې پر ځای کړي. جنرال کیلی د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ په سرحدي سیمو کې زیاته تجربه لري او دوی ویلي دي چې د غیر قانوني مخدره موادو، تروریزم او نور هغو خطرونو سره به کلکه مبارزه کوي چې د مرکزی او جنوبي امریکانه سرچینه اخلي. د جنرال کیلی زوی وړوکی زابط رابرټ کیلی په 2010 کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه د امریکا د پوځ یوازینی جګپوړی جنرال دی چې د عراق او افغانستان په جګړې کې زوی وژل کیږي. جنرال جان کیلی باید چې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس لخوا تایید شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. پامکړی رپورت ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دواړو جلا جلا څرګند کړي چې د ترهګرۍ سره به عاید ټینګه مبارزه وسی. په دې اړه پامکړی رپورت
ده.
په افغانستان کې وضعیت لا هم ښه نه دی. په تیرو دیرشو کلونو کې جګړه په افغانستان کې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او امریکا نشي کولی چې طالبان او یا هم په غیواد کې کړکیچ ختم کړي، خو هغه څه چې مونږ کولی شو هغه د القاعده شبکې د خوندي ځایونو ختمول دي او مونږ د افغانانو ملاتړ کولی شو چې غواړي ښه راتلونکي ولري. د همدې لپاره مونږ نه یوازې د هغوی د پاو سره کومک کوو، بلکې مونږ په کابل کې د ملي وحدت د حکومت ملاتړ هم کوو.
د هوایي قوا په مکتل نظامی اډه کې جمهور رئیس ویل چې حکومت یې د تروریزم په جګړه کې کامیاب و. هغه د دغه کامیابی یو علت هغه ستراتیژي وبلله چې په اساس یې امریکا په منځنی ختیځ او آسیا کې د خپل متحدینو سره په ګډه د تروریزم خلاف مبارزه کوي.
د دې پر ځای چې ټول مسؤلیت په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو واچول شي، یا د دې پر ځای چې هر ځای چې ترهګر سر پورته کړي هلته یرغل وشي، موږ د ګډ کار لپاره متحدین سره راغون کړل.
اوباما زیاته کړه چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته ډیره کمزوري شوې ده. هغه ویل د داعش نظامی قوت هم کمزوري شوه او دا ځکه چې امریکا د داعش د مالی منابع او مخه نیولې ده او د دغه ډلې قابلیت چې نوي کسانو ګماري ور ختم کړي ده.
موږ د داعش پر مالی سرچینو برید وکړ او د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د تیلو ذخایر مو ورته لمنځه یوړل. په اصل کې موږ د داعش ملا ور ماته وو. موږ د دوی خوندې ځایونه لمنځه وړو او موږ دا ټول کارونه د دوه کلونو په جریان کې د 10 میلیارد ډالرو په قیمت کړی. کوم قیاسه شي دغومره پیسې موږ د عراق د جګړې په اوج کې په یو میاشت کې مصرفولې.
اوباما دا ویل چې دا ټول د دین په غیر چې مسلمانان شکنجه شي او یا هم د ترګری سره ارتباط ورکړل شي ترلاسه شوی دي. هغه ویل چې د تروریزم سره د اوږد مهال د پاره تر ټولو ښه ستراتیژي پراختیایي کارونه دي.
This is how ندیلاری مو کول شو په هغه ځای کې چې یو کڑکې جرمنسته کیږي مخنیوي وکړو او د جګړې ورسته سوله یقیني کړو. ندیلاری مو کول شو چې خلک د ترهګرو په لومه کې ونلويږي، ځکه چې ماشومان به خونځو ته ځي او د خپل ځان په اړه به فکر کوي. او کورنۍ به توان ولري چې دوی ته ډوډۍ برابر کړي.
خو جمهور رئیس اوباما چې د جمهوری ریاست دوره ختمي کې په کانګرس انتقاد وکړ چې د هغه د کمپاین د وخت د ژمنو چې د ګوانتانامو زندان به بندي په مقابل کې خندونه ایجاد کړي دي. د جنوري په شلمه به د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي. هغه یو ځل بیا پرون په خپل هغه خبره ټینګار وکړ چې د خپل حکومت په دوران کې به متحده ایالات د هر هغو بهرنیو رژیمونو د ړنګولو هڅې ختمې کړي چې په اړه یې هیڅ نه پوهیږي.
We will stop racing to topple foreign
موږ به د بهرنیو رژیمونو د ړنګولو هڅه بند کړو. تاسو پوهیږئ هغه بهرنی رژیمونه چې موږ یې په اړه هیڅ نه پوهیږو باید موږ پکې دخیل نشو. پر ځای زموږ پاملرنه باید د تروریزم او داعش ماتې او ختمولو ته وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بحرین په پایتخت مانامه کې د خلیج د سیمې د ملکونو د مشرانو عالی غونډه پرون پای ته ورسېده. د مشرانو په دغه عالی غونډه کې د یمن، سوریې او د ایران د وضع په باب پوره رپورټ ورکړ سوی و. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان دا رپورټ راستولی دی.
نشکرکم ونعلن انتهاء هذه القمه المباركه. الوقت اللي
دو بحرین پاچا حمد بن عیسی بن سلمان بن خلیفہ د خلیج د سیمې د ملکونو د همکارۍ د شورا د دغې و دیرشمی کلنې غونډې په پای کې په دغې غونډې کې د برتانیې د صدر اعظم تریسا می نه د ګډون لقبل ډیره مننه وکړه. د برتانیې صدر اعظم می د مشرانو دغې علی غونډې ته په خپل وینا کې د ټوریزم او د ایران په باب د موجوده دوړخیزو اندیښنو په باره کې هم خبرې وکړې. هغه د خلیج د سیمې د ملکونو سره د هغوی د دفاعي قوت په پیاوړ کېدلو کې د همکارۍ وعده کړې ده. هغه ویلې دي چې برتانیه به د هغې په اصطلاح په سیمه کې د ایران د تهاجمي اقداماتو په ضد د هغوی سره پوره مرسته وکړي. هغه وایي
Gulf security is our security. Extremists plotting terror attacks.
د خلیج د سیمې امنیت زموږ امنیت دی. افراطیان نه یوازې دا چې په دې سیمه کې د ټوریستي حملو بندوبست کوي، بلکې د هغوی نه د اروپایي ملکونو کوسي هم په امان کې نه دی پاتې. د القاعده او یا د داعش د ډیر ظالم او قاتل تحریک په ضد په مبارزه کې هیڅ یو ملک هم دومره زیات ستاسو همکار نه دی لکه برتانیا چې ده. د خلیج د سیمې د شورا عمومي منشي عبدل لطیف زیانی د دغه غونډې په پای کې په خپل وینا کې په دې ټینګار وکړ چې په اصل کې د ټولو نه زیات د خلیج د سیمې ملکونه د سختو خطرونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي. هغه وایي
وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحده بين دول المجلس في المجالات السياسيه والاقتصاديه
والعسكريه. د خلیج د سیمې د ملکونو ترمنځ زیات دفاعي او اقتصادي همکاري غوښتنه وکړه ترڅو د سیمې ثبات ته د خطرونو په مقابل کې په ګډه مبارزه وشي. هغه په دې ټینګار هم وکړ چې د خلیج د سیمې د ملکونو په داخلي چارو کې د ایران مداخله باید په کامل ډول بند شي او هم د حقو دریو وړو ټاپوګان اشغال باید ختم شي چې متحده عربی امارات د ملکیت دا وکړي. د ډیر وخت نه په سیمه کې د نفوذ د پاره د عراق، سوریه، یمن او د بحرین په شمول د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ رقابتونه پیدا شوې دي. ایران د دغې سیمې په ملکونو کې د شیعاګانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د سنیانو. د سعودي عربستان پاچا سلمان په ایران باندې د دې الزام لګاوه چې د خلیج په سیمه کې د فرقې شخړو درا پرول هڅې پیل کړې دي. هغه وایي
عمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤوليه والعزم وتكثيف
هغه د خلیج د سیمې د ملکونو نو غوښتل چې د ایران د مداخله په ضد او د تروریزم او فرقې شخړو په مقابل کې ثبات ډېر خطر پیدا کړی دی په ګډه همکاري وکړي. د خلیج د سیمې د ملکونو مشرانو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره د احتمالي اختلافونو په باب هم اندېښنه څرګنده کړې ده. اغلی ټرمپ د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې ویلي وو چې د خلیج د سیمې ملکونه باید د خپل دفاع لپاره زیاتې پیسې ورکړي او هم ویلي وو چې امریکا ته د مسلمانانو مهاجرت بند کړي شي. مګر د دغو احتمالي اختلافونو د پیدا کېدلو سره سره ښاغلی ټرمپ د امریکا د دفاع د وزارت د مقام لپاره یو متقاعد جنرال جیمز میتس ټاکلی دی. دغه متقاعد جنرال له دې نه مخکې د خلیج د سیمې د ملکونو سره په دفاعي چارو کې د امریکا د زیاتې همکارۍ طرفداري کوله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او د هم د خبرونې بل رپورت. د سومالی د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات په پټاکلي وخت تر سره نسی. کارپوهان په دې باور دي چې په سومالیه کې د اداري فساد او رشوت خوري له وجې به د جمهوری ریاست دغه انتخابات هم کمرنګ وي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال جیل ګریک په رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی وه چې په سومالی کې د جمهوری ریاست انتخابات نن د چهارشنبه پر ورځ شوي وه، خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د انتخاباتو د ځنډیدو اعلان وکړ. ځینو کارپوهانو بیا ویلي دي چې اداري فساد او ځینې نورې ستونزې ښایي چې د انتخاباتو په ټولو پروسې د خلکو باور کم کړي. د سومالی د انتخاباتو سیستم ډیر پیچلی دی. لومړی سیمه ایز او قومي مشران د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي ټاکي، او بیا همدا استازي د هیواد جمهور رئیس ټاکي. تر اوسه یوازې 50 په سلو کې د پارلمان غړي ټاکل شوي دي، او جمهور رئیس تر هغه وخته نشي ټاکل کېدلی تر څو پورې چې د پارلمان نور غړي نوي ټاکل شوي. د سومالی د اساسي قانون مخې تر څو چې د پارلمان ټول غړي نوي ټاکل شوي د جمهوری ریاست انتخابات هم نشي کېدلای. د سومالی د چارو یو تن کارپو عبدالوهاب شیخ عبدالسمد وای د جمهوری ریاست انتخاباتو په ځنډیدو خبر دی، خو په دې هم ټینګار کوي چې انتخابات به ډیر زر تر سره شي.
اف د کرنت سلیکشن پروسس فیل ټو کنکلود
که په راتلونکو 15 ورځو کې د انتخاباتو د روانې پروسې نتیجه معلومه نشوه، د دولت د مشر، د پارلمان د غړو او د مشرانو جرګې د غړو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د سومالی د انتخاباتو د کمیسیون مشر د همدې تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي دی چې د روان کال تر پایه به نوی جمهور رئیس وټاکل شي، خو د انتخاباتو نه وړاندې د رشوت خورۍ، تهدید او په غیر متناسب ډول د پارلمان د ځینو غړو بدلون هغه مسایل دي چې د انتخاباتو ټوله پروسه یې کمرنګه کړې ده. د متحده ایالاتو د مینیسوټا ایالت په پوهنتون کې پروفیسر عبدی ساماتار وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول ستونزې به د جمهوری ریاست د انتخاباتو په نتیجې ناوړه اغیزه ونه لري. که خدای مکه زه په قمارخانه کې وای، نو هر څومره پیسې او امکانات مې چې درلودل او هغه څه چې ما په دې تیرو ډیر شو کلونو کې ګټلې دي په داو مې وهل. زه دا خبرې په یقین سره کوم چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به بیا یو مفسد رژیم وخت ورسیږي. سومالیا به د 2012 کال په پرتله نور هم سره ووشل شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سومالیا کې په لوړه کچه کلتوري، سیاسي او اقتصادي فساد دومره زیاده چې تصور هم نشي کېدلی. د لندن د چټم هاوس په چړنیز مرکز کې کارپو احمد سلیمان هم د منی چې په سومالیا کې اداري فساد او رشوت خوري یو غټه ستونزه ده، خو هغه وایي چې ځینې ښه کارونه هم شوي دي. د ښاغلي سلیمان په وینا د دغو ښو اقداماتو یو مثال دا دی چې د انتخاباتو چارواکو د هغو سیمو رایې باطلې کړې دي چې دیرش په سلو کې د میرمنو ونډه پکې د پامه غورځول شوې وه. په خپله د سومالی ولس هم په دې باور دی چې د انتخاباتو په پروسې کار کول مهم دي، او دا مهمه نه ده چې د انتخاباتو وخت تیریږي. د سومالی د انتخاباتو په سیستم کې تقریبا 4,000 د قومونو استازي د ولسي جرګې 250 غړي ټاکي، او بیا سیمه ایز پارلمانونه د مشرانو د جرګې 450 غړي ټاکي. په دې هیواد کې خلک په انفرادي ډول رایه نه ورکوي، خو اکثره خلک په دې باور دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو دا ډول نظام هم پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لرغونی اثار باید څنګه وساتل سي او کومو توک ته لرغونی اثار ویلی سو؟ دا او نورې ورته پوښتنې لرغونپو رسول باوري د آشنا رادیو سره په مرکه کې جواب کړی دی.
باوري صاحب، لرغونی اثار کوم اثارو ته ویل کیږي؟
لرغونو اثارو تعریف درې مرجع موږ ګوته کولای شو. یو هغه چې متخصصین او لرغونپوهان هغه ته لرغوني اثار وایي. د هغه اصولو له مخې څخه چې د لرغون پوهانو په وړاندې پروت دی دا اثر تشخیصي یو د دوم کټګوري درمه دوم مرجعه ده چې موږ په موضوعه یا وزنی قوانینو کې وینو چې په دغه هیوادو کې پنځه سکاله په جنو کې سل په جنو کې دوه سوه د هیواد د معینو شرایطو مطابق په قانوني اسنادو کې رجستر کیږي چې دا اثر تاریخي او لرغونی دي او درمه هغه دي چې زموږ د عامو خلکو لخوا څخه ورته ویل کیږي نو که زه ووایم چې کوم شیان موږ لرغوني ګڼو د لرغونپوهنې د اصولو له مخې څخه موږ ټول انساني تاریخ په درو پړاوونو کې پیژنو لومړی پړاو یې هغه دی چې پخوا تر تاریخ دی یا پری هیسټري بل یې دی د تاریخ مخکې یا پروتو هیسټري بل یې دی تاریخي یا هیسټري نو هغه چې په خاطر تاریخ موږ غنو هغه ته موږ لرغونی یاسو لرغونی زمانی او اثر چې په وی زمانو پر مربوطي نو موږ هغه ته لرغونی اثر وایي خو زموږ د دوم چې د پروتو هیسټري چې دا هغه دوره ده چې موږ نه په افغانستان کې په ټول نړۍ کې چې دې ته د تمدنونو د پیل دوره وایي د لومړنیو تمدنونو یا د فرست سویلایزیشن محلونه کې او هیڅ وی هغه چې په تاریخي دورو پورې اړه لري چې موږ هغه ته تاریخي دورې وایي اوس موږ په هیواد کې د قانون له مخې څخه د اصولو له مخې څخه چې موږ ته وضع شوي دي بیا د موضوع قانون له مخې چې تر پنځو سکاله پخواني نو هغه ته تاریخي وایو
افغانستان کې تاریخي اثر څه رقم تعریف شوی دی
ما لکه چې د اشاره وکړل زموږ د قانون له مخې څخه موږ د قانون لرو مقرري هم ورسره لرو قانون هم دی هیڅ څومره ساي فرنګي افغانستان هغه کی چې تر پنځو سکاله پخواني وي خو هغه مشخصي باید ورسره ملګري وي استثنایی ځانګړي وي منحصر په فرد وي او د یو خاص دورې او یو خاص هنر استازیتوب وکړي دغه ته بیا تاریخي وایي
باوری سب د افغانستان اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو سره د دې چې حکومت خپل عذر په ځنې موارد کې وړاندې کوي لکه قاچاق مسله ده نا امنی ده د کافی بودیجې نشټواله د مسایل شته خو بیا هم اوس د افغانستان روانه وضعیت په کتو کوم لازم شرایط باید موجوده تر څو لرغونی آثار وساتل شي
بله لرغونی آثار د ستاتولو لپاره لومړی خبر خو اماغه ده چې باید په پیل کې وسی چې مناسب محیط او چاپیریال باید وي چې د هغو ساتنه تنظیم شي خو زه په دې باور یم چې که څوک د یو دفتر مسؤلیت پر غاړه اخلي هغه د دې مسؤلیت هم باید ولري چې د خپل دفتر ته پلان جوړ کړي او د پلان د عملي کولو لپاره اجراءات وکړي زه فکر نه کوم چې د افغانستان په هر برخه کې دي موږ اسکار ودرولای شو او هغه دې بیا موږ اثر خوندي کړي پاملرنه وشي چې د اسکرو پرته د نظامي نیرو د استخدام پرته دغه اثر ساتنه ترسره شي دا یو تدبیر وایي او یو هم منیجمنت اراده او منیجمنت چې دواړه سره یو ځای شي بیا بلابیلی لار شته چې د دې اثارو د ساتنې او د دې اثارو د حفاظت لپاره اجراءات وشي
باورې سب افغانستان اکثره خلک نالوستي دي څنګه لرغونی آثار وپیژني او دغه خلکو مسولیت د لرغونی آثارو په ساتلو کې حکومت ته په اطلاع ورکولو کې دي څه دي څنګه وپیږي چې دغه آثار تاریخي دي
تر ټولو مهمه خبره تبلیغات خلکو ته باید دا تبلیغ شي ورته ورسول شي د مختلفو لارو څخه د خبرونو د لارو څخه د تلویزیونونو رادیوګانو د نشراتو د لارې څخه باید خلکو ته ورسیږي چې هغه څوک چې لیک لوست نه شي کولی هغه ته باید د صوتي رسنیو دخوا د تصویري رسنیو دخوا پلات فرهنګ وزارت وظیفه یوه دغه ده چې همدې تلویزیونونو باندې جبرن تحمیل کړي اول خو ضرورت دی باید خپله پوچې کنی باید پر تعمیل کې د ملي ګټو په خاطر چې تبلیغات وکړي خلکو ته ووایه چې دا اثار څنګه دي د دې اثارو ساتنه څنګه کېدلی شي اولي او هر اثر د هغه هیواد هویت دی تذکره یې د کجري وځي معنی ده چې هغه بې هویته کېږي د دې لپاره چې بې هویته نه شي دا هیواد ته چې دا اثار وساتي د هغو په ساتنو پلن دا تبلیغات لومړی دومه خبره د کدرونو روزنه ده کدرونه باید ورزل چې یو کدرونه ته چانس ورکول چې د کار کولو زه دلته اوس وینم چې زموږ د ډپارټمنټ فارغین ګرځي او هغه یا په بل وزارت کې کار پیدا کوي او یا د خپل مسلک څخه لري بل ځای توظیفیږي. دا باید د خپل مسلک کې توظیف شي او هغه ته کار د کار زمینه مساعد شي او په شي امکانات ورته مساعد شي او نور ورځي چې درېمه خبره تر ټولو مهمه خبره چې د دې دواړو څخه لومړی ده اداره کې اراده او منیجمنت. دې دوه ته زه سخت باورمند یم. کدا اراده موجوده وي او منیجمنت سم اداره شي زه فکر کوم چې زموږ مشکلات به تر زیاته پیمانه پرې حل
شي. ډېره مننه پاوریس.
میرا ویني
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د سوری د حلب ختیځ برخه کې یاغیانو د 15 ورځو لپاره د عاجل اوربان غوښتنه کړې ده. د سوری حکومت او روسیې د دغو یاغیانو نه غوښتي دي چې د حلب ختیځ برخه دې په بشپړه توګه پرېږدي، مګر یاغیانو بیا ویلي دي هغوی تر دې دمه دې ته چمتو نه دي چې دا سیمه پرېږدي. یاغیانو یوازې همدومره ویلي دي چې دغه اوربان د زخمیانو او ملکي خلکو د وترلو لپاره کوي. په پاکستان کې د پی ای الوتکې د لویدو په پیښه کې ټول 43 سپاره کسان وژل شوي دي. پولیس وایي الوتکه د چترال نه اسلام آباد روانه وه چې د ایباډ آباد په یو کلي کې ولوېدله. د وژل شوو کسانو مړی روغتون ته د پیژندنې دپاره وړل شوي دي. د پاکستان د ملي هوایي چلند یا پی ای یو ویان دانیال ګیلانی ویلي دي د الوتکې پیلوټ د لویدو نه وړاندې د هوایي ډګر د مامورینو سره اړیکه پرې کړې وه. په الوتکه کې 2 تنه د اتریش او 1 تن د چین تبع هم وو. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د متحدینو نه وغوښتل چې په روسیې لګېدلې بندیزونه دې په خپل حال پرېږدي. ښاغلی سټولټنبرګ چې پرون د چهارشنبې په ورځ د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو غونډې ته خبرې کولې ویل چې روسیا باید خپل مسؤلیت درکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری متحدینو ته ډاډ ورکړ چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې بعد د ناتو د سازمان سره د واشنگټن تعهد کم نشي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویل چې ناتو د پخوانی زمانې سازمان دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې د عراق د موصل په ښار کې قصدن په یو روغتون برید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړماران پکې پټ شوی و. ائتلافي ځواکونه وایي د السلیم په روغتون کې د داعش وسلوال پټ شوی و او د عراق په امنیتي ځواکونو د راکټونو او ماشینګنو ډزې کولې. عراقي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو نه د عاجلې هوایي مرستې غوښتنه کړې وه. تر اوسه نه د معلومه چې په دې هوایي برید کې به څومره کسان وژل شوي وي. د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنۍ سروې ښیي چې د افغانستان ډیر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي. دا سروې چې د افغانستان په 4400 ولایتونو کې د 2,650 افغانانو سره د مرکو د لارې شوې ده، ویل شوي دي چې ناامنیو، اداري فساد او بیروزګاری اکثر افغانان مایوسه کړي دي. د ناتو د پاوستر ټولو جګپړې نظامی افسر امریکایي جنرال کورټیس کپروټی وایي په ترکیه کې د ناکامه کودتانه وروسته تقریبا یو نیم سل ترکی عسکرو یا تقاوت اخیستی او یا بیرته ترکیې ته غوښتل شوی دي. په اروپا کې د ناتو د قمندانۍ دغه مشر ویلي دي چې د ترکیې دې کار د نورو افسرانو بوج زیات کړی دی او په پوځ هم تاثیر کړی. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جان کیلي د کورنۍ امنیت وزیر ټاکلی دی. جنرال کیلی د مکسیکو متحده ایالاتو ترمنځ په سرحدي سیمو کې زیاته تجربه لري او دای ویلي دي چې د غیر قانوني مخدره موادو، تروریزم او نورو هغو خطرونو سره به کلکه مبارزه کوي چې د مرکزی او جنوبي امریکا نه سرچینه اخلي. د کیلی زوی وړوکی زابط رابرټ کیلی په 2010 کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه د امریکا د پوځ یوازینی جګپړ جنرال دی چې د عراق او افغانستان په جګړه کې زوی وژل کیږي.
قدر منوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19. په غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14. په کندوز کې او مزار شریف کې به نن باران وسي، او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، په فراه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. هم دې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.